السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه دویم ورځ مو هم په خوښۍ سره پیل کړی وي. د دې پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو یا دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د ورک شوې ځان د لاټي پروګرام او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې راځي چې د دې سات خبرونه واورو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر لمشر اسماعیل هنیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلی دی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژنې تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هنیا د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د هنیا د کورنۍ پر دغو غړو د چهارشنبې په ورځ د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې برید شوی دی. د هغه د وژل شوو زامنو نومونه حازم امیر ما او محمد یاد شوي او اسرائیل ادعا کړی چې پوځي فعالیتونه یې درلودل. خپل هنیا له الجزیرې خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف د بدلون سبب هم نشي. د اسرائیل پوځ پرون چهار شنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنګي فعالیتونه درلودل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی دی. شاهین پرون چهارشنبه د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته وویل د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت په مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یوه مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېدا مهمه وبلله او ویل نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په پایله کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت په مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوی و. پر هغه سربیره لسګونه نور افغان هندوان او سکان هم وروسته له دې چې طالبان په افغانستان واکمن شول هند او نورو سیمو ته ولاړل. د ایران د زعفرانو د ملي شورا منشي وایي چې د افغانستان په شمول نور هیوادونه ایرانی زعفران په خپل نوم صادروي. فرشید منوچهری د ایران النا خبری آژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې د ایران سیالان ایرانی زعفران اخلي او د خپل هیواد په نامه یې نړیوالو بازارونو ته صادروي. د ده په وینا د ایران ډیر زعفران متحده عربي اماراتو، چین، هسپانیا، افغانستان او قطر ته صادر شوي او دا هیوادونه په زعفرانو کې د ایران سیالان دي. ده د مثال په توګه د افغانستان یادونه وکړه او ویل چې په افغانستان کې زعفران دومره مصرفیږي نه، بلکې دا هیواد ایرانی زعفران نورو هیوادونو ته په خپل نوم صادروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د زعفرانو یو شمیر کاروباریانو ویلي و چې ایران په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو د شهرت د کمولو لپاره بې کیفیته زعفران افغانستان ته رالیږي، څو په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو شهرت ته زیان واړوي. د بشري حقونو د دفاع تر اتیاو ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر د له ایران سره همکاري مشروع تکړي. دوی ویلي چې له ایران سره یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم په دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړې ده. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو همداراز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کاله پخوا پرتله د مخدره موادو د کیسونو او جرمونو په خاطر اعدامونه 14 برابره ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چا وایي احتمال شته چې سږ کال د افغانستان یو شمېر مرکزي ولایتونه د وچکالۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا رتواتی په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه له سخت بحران سره مخامخ کاری او خای چې پر لپس دریم کال هم په دغو ولایتونو کې د وچکالی اغیز محسوسی وی د کاغلی رتواتی پر راپورت کې ویل چې چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د مرکزی ولایتونو لوړې برخې پختره بیا دایکونډي او بامیان ولایتونه له وچکالی څخه زیانمن شوي وو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروگرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټه د پروگرام لاندې برخه هم درته لروه لیدا ملتیا مو وکړی پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شی نه لري کوم کدي کې نظامي مایبین دي د تیر حکومت شایم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامي مایبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکې د تیر حکومت دیو ته درې میسه پیسې ورکې طالبانو خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دیو ته درې میسه پیسې ورکې نو پر لوګو باندې ما راغلی ورور چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړۍ توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوتونه اوبه راکوي نه ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږدي دي اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکی ټول زموږ د هغه ګواوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړې او موږ اخوا ته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو ډېر کورونه یې پنځو شپېته کوره ملاخیل یې دلته ایساري نو باید موږ د هغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ اخوا ته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام ام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکړي دا د دوه خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ پنځه کسه محصولینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
دا د دې رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجینو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بشکې کوم خبر یالان زیری وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تګ دي باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغلی دا کار مکو وروره یو رول ګوي سره وکي وروره دا شکار ته وجامه ول چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به هرم وروره.
زخپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. هم یې لګوه، زه چورې یې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بچې خلک خاطر جمه شي. زمونږ صاحبانو له پکار دي، صاحبانو له د خواران خبر ناسی چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مستې ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته، چې 3000 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله خوشاله اباد لره.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي، او د بانک د رئیس هم په بار بار ولي چې موږ بودیجا ورته ځانګړې کړې ده، یعنی ستا که چیرې نوي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق د سویس کې ته انتقال شوي دي، او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې مادونه میلیونه په ګټې دي، د هغو څخه دې راوړي. هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولی، بل په دې شکیل ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنه جنو کې چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزه دپاره آزاده کړي. نو دا متقاعدین چې دي، دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده، مشکلات به لري. نو دغه روپۍ چې دي، دا خو کرنسي ده، د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو دپاره دي. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول او دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي، زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سره. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي، د ژوند په آخري شېبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفعهم. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پوه رسېدل. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم، ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرې. دا سوال مې ورسېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پورې په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر، او دا یو باطل پروتو ده، دا باطل ده. ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به اصول او ارامي ژوند راځي، او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دا فاسد چارواکو نه دا غلطي وشو، او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دا 15,000 زندانیان چې خوشی که زمنګه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه. زموږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېدګي نه لرو. وروره دا زما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونی ناحیې څخه دروي یا د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې قدیم ټولې کې. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایمن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمان هم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت پنیغ پنیغ دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ. او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته. او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي. او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت ده او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل شي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګېدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې روان ده. په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرزو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسیدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي سپاړي کېم. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غلی د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکو عزیز تقریبا سلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا، موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 03 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر دا از ما دا چلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدیو دا ورکسو اجزانو دا نشیدو پیله و سلام پیترام.
السلام علیکم، از سید رضا منزلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه. از د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو څه لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 24 2 1 1 نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر الحمدلله مننه ملغمه څخه موږ یو تر دې چې نصر مې کې چې په روان دنه کې یې نظر کا شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړې په تاندې کار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما په هم نصف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 14 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 9. تا په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته ځنډروسته اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بیسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پېرې تاسو ته شوق تر 6-6 پروګرام د خدای په امان.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه. او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ دیو کال لپاره ما دی فرانسې هیواد تر لاسه کړ او حالت می له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماستری یو سکالرشپ تر لاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لاري او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاري ما تر لاسه کړ او دی لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او دی ماستری له تکمیلې دو وروسته زه اوس فعلاً دی خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، دی مختلفو پوهنتونونو سره دی څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ کې سلب شوی دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي دی آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه یو د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دی دغه برخه د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ته ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولی شي او ډیره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پرکاره پرتلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
چاپ پچو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخاردا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مین دکھو کو ٹھو کو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے زڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی حملے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاری پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوکھ چورستر گوی خڑ لے اے خڑ لے ہو ہے
پدو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانونا جون بدے غم سروی آرا ما قبول باسی سوالونا design.